ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د دې خبرونې زیاته برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې اته سو شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا راپور نو وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا او یا مثبت پیښې ثبت شوي. افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره نږدې 5000 زندانیان آزاد کړي، خو طالب زندانیان په دې ډله کې نشته. او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره خپل مالي مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا او یا مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار وایي د دغه پیښو له ډلې 1 په پلازمینه کابل، 22 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان، 2 په نیمروز او 1 په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 204 ته پورته شو. تر پرون ورځې پورې له دې عمله د مړو شوو افغانانو شمیر 30 ښودل شوی و. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګېدلی دی او یو شمیر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کیږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګېده. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناټو به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن تر ډیره پر دې خبرې وشي چې ناټو تړون څرنګه له خپلو غړو هیوادونو سره د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې مرسته کولی شي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې تر اوسه نږدې 5000 زندانیان آزاد شوي دي. دغو زندانیانو کې ښځې هم شامل دي او ولسمشر یې د همدې حمل میاشتې په 1 د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خوشي کېدو ځانګړی فرمان صادر کړ. د زندانونو د تنظیم ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د پاتې زندانیانو د دوسیو څېړنه ګړندۍ شوې او د دې کار لپاره د څارنوالانو شمیر هم 2 برابره شوی. د ولسمشر په ځانګړي فرمان کې د 10000 زندانیانو د خوشي کېدو خبره شوې چې تر ډیره ښځې، ماشومان، صعب العبوره په بخښنې سره صعب العلاج ناروغان او هغه زندانیان شامل دي چې عمرونه یې له 55 پورته دي. په دې فرمان کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې مجرم پیژندل شوي زندانیان نه دي شامل. د زندانیانو د تنظیم اداره وایي تر اوسه د افغانستان یو زندان کې هم د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او د دوی په زندانونو کې د شته کسانو خوندیتوب ته هڅې هم زیاتې کړي. د کورونا د مخنیوي لپاره له زندانیانو سره د کورنیو لیدکاته هم بند شوي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکی سکنر ځای پر ځای شول. د دې هوایي ډګر قمندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د ناست پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد به ټول وسایل د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایل چې پخوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد د دې انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دې سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالد ترامپ پرون وویل دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپلې مالی مرستې ورسره وځنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی و کېدای شوای چې دا ویروس همالته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور هم وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندي وي. په پاکستان کې له درې اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د سې شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمېرې خپرې شوې دي په دغه هیواد کې 15,212 تنه په کورونا ویروس اخته شوي. د خبرونو پای. لاس بجې او و دقیقې کېدونکې دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته د سندرو میلمانه ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې دوه راپورونه هم لرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړې. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوې ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپله دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوا پرون دا ژمنه هغه وخت وکړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناټو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
مش په ټول خو شخ کوم چې د دې شمنې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمی بي او بشپړې هڅې په کمی چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوري قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیلزاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 1000 تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د شل بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا شلته نه خوشی شوی ټول ملکیان دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 800 ته پورته شوې. افغان حکومت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا او یا نورې پیښې هم ثبت کړې دي. طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور برابر کړی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو، هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او اووه نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبا کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مه دا که چیرې یو عادي یو جزوي مشکل وي، هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نخواسته که چیرې په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي، نو هغه کېدی شي په یوه ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دي په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدني وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرت که د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا دا مریضان کې وساتل شي بالاخره مرکز او کابل ته نقل شي. چې یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانۍ په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خودی مرکز کې دی، او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بیچ سیګان او سی ایچ سی دغو کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغه سې مریضان بیا موږ تر دغو مراکزو بالاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي، هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له 40 زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو په نننۍ سر مقالو کې څه مسلو ته اشاره کړې، امید ظهیرمل د ورسپانو پاڼې اړولې دي.
ویسا ورسپانه نظامونه په بحران نه بدلیږي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې په هیواد کې ورستی سیاسي بحران ته اشاره کړې ده. او ادعای کړې چې د ډاکټر عبدالله په ټیم کې له حکومت سره د جوړ جاړي پر سر اختلاف راغلی دی. په سر مقاله کې هغه طرحې ته اشاره شوې چې له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګوندي د راتلونکي نظام لپاره د عبدالله له لورې وړاندې شوې طرحه ده. د سر مقالې لیکوال لیکي، تازه د ښاغلي عبدالله د ټیم دویم مرستیال دغه طرحه رد کړې او ویلی دی چې رسنیو ته راوتلي جزئیات د دوی د طرحې نه دي. خو سر مقاله لیکونکي د ملي جنبش د مهم غړي او د عبدالله له پلویانو بشیر احمد تیانج له قوله لیکلي دي چې د دوی لخوا له حکومت سره د جوړ جاړي طرحه ورستۍ شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې د ښاغلي تیانج په حواله لیکل شوي چې ډاکټر عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وي او په کابینه کې به هم څلويخ څلنه د دوی ملګری وي. سرمقاله لیکون کلی کی همدې مسایلو ته پکاتو ویل کېدای شي چې په دې ټیم کې هم د واک په سر جنجالونه را پیدا شوې دي، خو د سرمقاله